www.radiomirror.com. ساعت استودیو دقیقاً 8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم رضوان مراد خواهید بود. مراد صاحب بفرمایین، برنامه پشتوی ساعت تهیه کردین.
در رسیت منن از سلطان محمد سرور دوستان و دای و ساعت خبرونه دمیر احمد صفی په تخنیکی همکاری وړاندکیگی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویل دي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. ولسمشر غني پرون ورسره خبرې کړې او هغه ته د کابل د سفر بلنه ورکړې ده. د دې او نورو مهمو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوري، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته افغانستان ته سفر کوي. د بامیان امنیتي چارواکي وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسیدونکو یرغمل کړي او یو تنه وشل دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. خبرونو تفصیل. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویل دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. عمران خان او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یکشنبه په ټلیفون خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر د اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه په ټینګار سره عمران خان ته دعوت ورکړ چې کابل ته سفر وکړي. عمران خان په پاکستان کې د جولای د 15مې پارلماني ټاکنې وګټلې او ویل دي چې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره به خپلې هڅې وکړي. یونیسف یا د ماشومانو وجی صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره هڅه کوي. د دې ادارې د افغان څانګې د ماشومانو د برخې متخصصې د یکشنبې په شپه ازادي راډیو ته وویل چې د کم عمر نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه په پام کې لري. دا وایي د تیرو نسلونو خلکو ته په کتو اوسنی 10% ډیر غټ کمښت دی. طبعاً په عصري کېدو سره د کم عمري وادونه نور هم کمیږي. اوس وخت موږ ځینې فعالیتونه پلانو چې له پلرونو او میندو سره وغږیږو او د کم عمرۍ د ودونو د مخنیوي لپاره مثبتې لارې چارې ولټوو. یونیسف پرون یکشنبه یو رپورټ خپور کړ، ویل چې په افغانستان کې له تیرو 15 کلونو راهیسې د کم عمر نجونو ودونه 10% کې کم شوي دي. د بامیان امنیتي مخاماتو طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لسوسیدونکو یرغمل کړي او یو وطنۍ وشلې ده. دا خبره د بامیان ولایت امنیه قومندان حمید الله خدای پرون ازادي راډیو ته وکړه. ویل چې طالبانو د کوهمرد په سرګلی کلی کې وړ مورس برید وکړ او د کورونو تر تراشۍ وروسته یو لس کسان ونیول.
یکی از زیرا به شهادت رسوندن، متاسفانه که چند دقیقه پیش جنازه از زیرا با یک آدم مازدا دوباره مردی محل آوردن در قریه سرگلی و تماما اموال، اجناس و سایت و ده نفری که باقی مانده به محل نامعلوم بردن.
وسلوال و طالبانو بیا تروسه درسته پیخی پلت سندی ویدی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی، پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر دی، ګڼ مینهوال روغتون ته ورغلی وو. دا پنجاب ایالت د کورنیو چارو وزیر شوکت جاوید ویل شریف وروسته له هغې روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړني توګه روغتون ته د 9-10 کلن نواز شریف د انتقال سپارښتنه کړې وه. که څه هم شریف په روغتون کې بستر دی، خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استناف غوښتنه کوي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14مه له لندنه پاکستان ته ولاړ چې سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوېد. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکی پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وژل شوي دي. د هغه موټر چلوونکی چې دا بایسکل چلوونکي وهلي دي له سیمې تښتېدلی دی. په دې پیښه کې درې نور کسان ټپیان دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې درې بایسکل چلوونکي د پیښې په سیمه کې وژل شوي او یو بیا پروختون کې ساور کړی ده. د فرانسې خبري اژانس ویلي چې دوه نور وژل شوي بهرنیان هالینډیان دي. پیښه د پلازمېنې دوشنبه په 150 کیلومتره کې دانغاره ولسوالۍ کې شوې ده. او د روسیې، ایران او ترکیې استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د اوه کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل په دې غونډه کې به د سوریې د اساسي قانون د یوې کمیټې پر جوړولو، امن سیمې په رامنځته کولو او په سوریه کې د بشري وضعیت په اړه خبرې وشي. د سوریې په اړه د سوچي په غونډه کې به د اردن یو چارواکی او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن د مستورا د څارونکو په توګه ونډه ولري. د سوریه د جګړې د سیاسي حل په هدف ترکیه، ایران او روسیه له یو اړخه او ملګرو ملتونو بیا په جنیوا کې له خپل لوري د خبرو اترو لړۍ پیل کړې ده. ترکیه پرون اعلان وکړ چې د سوریه د جګړې او نورو سیمه ییزو مسئلو په اړه به د راتلونکي سپتمبر میاشت په لومړیو کې له فرانسې، جرمني او روسیې سره په ګډه یوه سرمشریز جوړه کړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکونکو د اکثریت ګډونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. افغان ولسمشر له عمران خان سره پرون تلیفوني خبرې کړي او کابل ته ورته سفر بلنه ورکړې. آیا د عمران خان په مشرۍ حکومت بل افغانستان سره په اړیکو کې بدلون راولي؟
پاکستان کې خرجه پنسیلی خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هم سیاسي حکومت دی داغي پلاس کې اکثر نه وي.
په همدې خبرونه کې د دې موضوع جزئیات در سره شریکو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولي. د روانې خبرونې په ترڅ کې د نړۍ مطبوعات لولو او دا هم اوري چې په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته صادرېږي.
د یو سبزی د یو نبات موسم نه دی او مونږه دا غیته یو مصنوعي موسم او اقلیمی شرایطو ته برابر او په مصنوعي شکل سره.
له زندان څخه د زړه د ناروغي روختون ته د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د انتقال پر موضوع هم ریپورت لرو. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا اوري چې په بلخ ولایت کې د خزینه مسلکي ژورنالستانو کمی محسوسیږي. د انصاف پلټکه او د ورکوشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه هم د خبرونه په دوهمه برخه کې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول واورئ. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د دې هیواد د وروستیو پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي دي چې د حکومت له جوړولو وروسته به کابل ته سفر وکړي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د شمې پرز له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس له عمران خان غوښتي چې پراتونکو باید تمرکز وکړي او په ټولو برخو کې د خو همکاریو بنسټ کېږدو. سفیر استانګزی او د دې موضوع جزئیات.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفون خبرې کړي او د همکاریو د خوالی ټینګار کړی دی. د خبر د افغان ولسمشر مرسیال ویاند شاه حسین مرتضوی آزادی رادیو ته وکړه. جمهور رئیس له ښاغلي عمران خان سره په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان په پارلماني ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړه. جمهور رئیس وویل چې زموږ تمرکز باید په تیر نه وي، بلکې باید راتلونکي ته وګورو چې وکولی شو د یو ښه لیدلوري په اساس په اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو برخو کې د همکاریو خپ بنسټ کېږي. ښاغلی عمران خان لیوالته و خو د کابل ته تشریف راوړي او ولسمشر هم بلنه ورکړه چې کابل ته راشي. د مرتضوی په خبره د یک شمې پورې په ټلیفوني خبرو کې عمران خان هم ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په ټولو برخو کې د لوړې کچې همکاري رامنځته کړي. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند هم په خپل فیسبوک پاڼه د ولسمشر اشرف غنی او عمران خان د خبرو یادونه کړې او ویلي دي چې عمران خان به د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته لاړ شي. عمران خان په ټاکنو کې د اکثریت تر ګټلو وروسته په خپل بیان کې افغانان د نړۍ پر مخ تر ټولو زوریدلې ولسوباله.
دنیا کې انسانانو نه سب سے زیادہ جو تکلیف اٹھائی ہے
د نړۍ په مخ کې چې په کوم هیواد کې خلکو تر ټولو ډیر تکلیفونه لیدلي هغه افغانان دي. افغانان امن ته ضرورت لري. په هر طریقه چې وي موږ هلته د امن راوړلو هڅه کوو. زه خدا هم غواړم چې له دغه هیواد سره داسې اړیکې ولرو چې پولي مو سره خلاص وي لکه څنګه چې په اروپایي ټولنه کې دي.
هماره اوپن بارډرز هو جس طرح یورپین یونین کے اوپن بارڈرز ہیں ہمارے بھی ایک دن افغانستان سے اوپن بارڈرز ہوں۔
د پاکستان د تحریک انصاف گوند مشر عمران خان دغه هیواد د جولای 15مې پارلماني ټاکنې اکثریت ګټلې او اوس د حکومت د جوړولو په خاطر آزاد کاندیدان او واړه ګوندونه خپلوي. عمران خان ویلي چې د اگست 14مې مخکې به چې د پاکستان د ازادۍ ورځ وي خپل حکومت جوړ کړي. سره له دې چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نواز ګوند، عوامي نېشنل او جمعیت علما اسلام په تیر مهمو ګوندونو د ټاکنو له نتیجو سره مخالفت خودلې، عمران خان څنګه له افغانستان سره اړیکې ښه کوي؟ د پښتنو په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز داسې ځوابوي.
کاری دا چې پاکستان باندې چې باندې ډېر لوی دباو او زموږ عسكر باندې ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې ډېر لوی دباو دی. ملک مالی حالات هم خراب دي. دې حالاتو کې داسې امکانات شته چې زموږ نه صرف عمران خان بلکې زموږ عسكر هم او زموږ نور مقتدر طبقه هم دې ته مجبوره وي چې هغه ځینې پالیسیانو باندې نظر ثانی وکړي.
د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د نوي باب د پرانستلو ژمنې داسې وخت دواړه لوري یو بل ته ورکوي چې په پاکستان باندې د امریکا لخوا فشارونه زیات دي سو د افغانستان د سولې او ثبات په ټینګښت کې رښتینې همکاري وکړي. وروستۍ وار تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قماندې قماندان جنرال جوزف وټل کابل ته په سفر کې په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو کړیو ژمنو عملي کولو ته ودانګي.
پر اپور کې مو اوریدل چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې ګوندې په دې وروستیو کې پارلمان انتخابات وګټل، پرون د افغان ولسمشر سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د حکومت له جوړولو وروسته به د کابل ته لاړ شي او سفر به وکړي. افغان ولسمشر هم ښاغلي عمران خان ته بلنه ورکړې چې افغانستان ته لاړ شي او پر ټولنیزو، سیاسي او اقتصادي اړیکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم مسلې او همکاري دي په هغه خبرې وکړي. خو پښتنه دا ده چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شي نو هغه به څومره واک او اختیار ولري چې د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلار کې بدلون راولي. په داسې حال کې چې کتون کې وایي چې د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسي یا د بهرنۍ تګلاره د دې هیواد د پاوس په کنټرول کې ده. دا پښتنه عبدالحی کاکړ د سیمه ایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز څخه کړې ده.
پاکستان کې خرجه پالیسي خصوصا افغانستان، هند، سعودی عرب، چین او امریکا باندې هغه کم سیاسی حکومت وی داغی پلاس کې اکثر نه دا خبره مونږ سن 88 نه اتاتیم نه چې کله پاکستان کې ضیاء الحق مارشل لا نه پاس بینظیر او ریشن ګټل وی جمهوریت بحال شوی او ولول او دې ته مونږ ترویکا و الکترویکا چې هغه حکومت کوي هغه کې وا یو طرف ته سیاسی حکومت و بل طرف ته صدر و چې هغه سره د پارلیمنت ماتولو اختیار به و او دریم طرف ته کمانډر ان چیف و هغه زمانی کې اسلم بیگ سی، غلام نثار خان او بینظیر بھٹو دا دیو تروی کبولا. حتی کې بینظیر سبا خپل خارجه وزیر هم نشو او خپل پارٹی نه لګولې. حاکم وزیر زور و صاحبزاده یعقوب خان هغه وساتلو ماشاءالله دور والا.
او نو په داسې حال کې ان ستاسو په فکر باندې عمران خان هغه څه نشي کولای چې کوم څه افغانستان ځین تمه کوي یا په پاکستان کې ځننه هغه قوتونه چې هغه جمهوري قوتونه دي غواړي چې د ولسي حکومت په واک کې د بهرنۍ تګلارې راشي نو عمران خان هغه څه نشي کولای.
هغه ورځ عمران خان چې کله الیکشن نتایج نه فوري پس کله بیا یو تقریر کولو نه هغه خپل تقریر کې هم د افغانستان باره کې یو څو خبرې کړې وې او هغه کې دا و چې
زو خدا غوړم چې ملکون پاکستان افغانستان کې امن هم نه او تجارت هم نه او چې د بارډر هم نه او هغه جواب تا دغه کوم هغه دا خبرې کړې نو دې ته وی سیزینګ د اوکیشن اشرف غنی صاحب رئیس جمهوریت افغانستان چې دی هغه هغه اوکیشن سیز کولو کوشش کاری کړی دی بل ښکاري دا چې پاکستان باندې چې باندې ډېر لوی دباو زموږ عسکر باندې هم ډېر لوی دباو دی او معیشت باندې هم ډېر لوی دباو دی پاکستان گری لسٹ کے آگے کی طرح گنو دہشت گرد خلاف چکم کرنا کول دی آگے دباغ گوری یا بھائی تور داچی یا بھائی واپس پن داچے نو آگا دباؤ دے سینکشن گم لگے دے چی ملک مالی حالات خراب دی افغانستان سر پاکستان تجارت چکم ہو آگا پاکستان پہ حق کیو گٹور ہو پاکستان دا پارا تقریباً دو بلین ڈالر پاکستان تا فائدہ ہو آگے کے پاکستان ایکسپورٹ دنیا کی کم شوی دی دے حالاتوں کے دس امکانات زمون نہ صرف عمران خان بلکہ زمون عسکر ہم اور زمون نور مقتدر طبقے ہم دے تو مجبور ابھی کہ آغا پر پالیسی باندھے زیر پالیسی نو باندھے کہ نظر ثانی کی بے ادام خبر رکھے گی کہ بھائی تبدیلی برازی تبدیلی مطلب دا ہے کہ ہم خارجہ پالیسی کیوں لگ رہے تبدیلی پکارا رہا
ڈاکٹر صاحب خیری تپوس تھے آگا دا تھی تاسو د عمران خان چې کوم تقریر په اول شپه واوري دی چې د انتخاباتو کې ګټه یا اکثریت ثابت سو خبر را لوسل او وزیر اعظم جوړ شوی نه دی حکومت نه دی جوړ شوی خبر را دی چې کوم تقریر وکي او کې د افغانستان یادونه وکړه نو د افغانستان په اړه چې هغه کوم خبرې وکي نو دا د پاکستان له اوسنۍ پالیسی مختلفې دي کنه او مغزړې خبرې وي
دا لگ پکی فرق ہو معمولی فرق دا ہو جدوی چیزو خبرے بارڈر ہم نو وارم دا دے دا زہام دا نمیم دا یو ٹیم دا سو چھ پاکستان و افغانستان من کے بارڈر ہم نو چکل طالبان و حکومت والتا اور بیا دا سمودا پس مودا گورو چی بندشو نگا گری دی بلکہ سینس لگی پاسپورٹ باندې خلق وزیر دی چکل دی چی بارڈر نو کو خواہش پتور وی نو دا لگا نوی اخکاری خو دا با وخی چی دی کے سستن سورا دی دا لفظون دی جذباتیت دی
کچی تا پاکستان کے دا عمران خان حکومت جوڑی گی نو دا بحرانی تگلار پترس کے بیل افغانستان سر اڑکی چھ ڈولوی آیا پا اڑکو کبا او سنی بدبینیان او ستونزی لمن زلاڑ شی او کا دا بحرانی پالیسی واک با دا پاکستان لصدرازم عمران خان سر نوی پا دیارمو دا چارو دا کارپو ڈاکٹر سرفراز سرگندونی واری دی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي سیستم د بدلون په اړه د ګوندونو غوښتنه له قانونه لوړه بولی او وایي له انتخاباتي بهیر د ګوندونو څار یو مهم ګام دی خو د انتخاباتي نظام بدلون امکان نه لري ټاکل شوی ده چې نن یو شمېر سیاسي ګوندونه او جنیالونه د خپلو غوښتنو د منلو لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او حکومت سره غونډه وکړي دا ګوندونه یو ځل بیا ټینګار کوي کای غوښتنې ونه منل شي دوی د فشار نورې لارې هم لري په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې اورو
یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په انتخاباتي نظام کې د بدلون په تړاو په خپلو غوښتنو په ټینګار سره ګواښ کوي چې که یې غوښتنې ونه منل سي د فشار بېلابېلې لارې به وازمې خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه غوښتنې له قانونه لوړې دي د دغه کمیسیون مرستیال بیان ذبیح الله ساده د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ته اله دوه میاشتې پاتې دي نو ځکه په یاده موده کې د انتخاباتي نظام بدلون او په بایومیټریک سیستم سره د رایې ورکړې بهیر ناشونی دی
په اوس کې به فکر نه کړم چې موږ د وتوانې ګوټاکنی نظام کې د تغییرات راوستی شو خو بیا هم موږ هڅه کوو دوی ته قناعت ورکړو هر ډول چې وي دوی موږ به کوشش دې وکړو چې دوی ته قناعت ورکړو او وتوانېږو د دوی د نظارت په اړه باندې چې هغه د موږ غوښتنه وه چې دوی خپل نظارت قوي کړي دوی د په ټول هېواد کې ټاکنو پروسه باندې خپل نظارت قوي کړي تر څو د دوی دغه قوي نظارت د راتلونکو ټاکنو د شفافیت لامل وګرځي
ښاغلی سادات وای سیاسي ګوندونه د انتخاباتي بهیر د شفافیت لپاره له دغې پروسې د څار حق لري خو د دغه بهیر له ستونزو سره د مخامخ کولو هڅې دوی ته د منلو وړ نه دي ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د سیاسي ګوندونو، حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته ولري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای په دغه ناسته کې به سیاسي ګوندونو او جریانونو ته قناعت ورکړي چې دا مهال په انتخاباتي نظام کې بدلون ناشونی دی. له دې به ورځ وړاندې یو شمېر معترضو سیاسي ګوندونو او جریانونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره ناسته درلوده او په هغه کې یو ځل بیا د انتخاباتي نظام په بدلون او په انتخاباتي بهیر کې د بایومیټریک سیستم او د انتخاباتو په ورځ له انتخاباتي بهیر نه په څر ټینګار سوی وو، خو دغه غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. تر دې مخکې دغو ګوندونو د 9 میلیونو رای ورکوونکو نوملیکنه خیالي بللې وه او ویلي وو که کمیسیون نوملیکنه باطل اعلان نه کړي او انتخاباتي نظام بدل نه سي، دوی به حتی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو مخه ډب کړي. خو ولسمشر محمد اشرف غني دغو ګوندونو ته خبرداری ورکړی و چې پټ خلو پاتې کېدل یې د ناتوانۍ معنی نه ورکوي او د ملت برخلیک یو قشر نه سي تعینولی. د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ته یوازې 2 میاشتې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیچا ته به د مداخلې او د دغه بهیر په وړاندې د ستونزو جوړولو اجازه ورنه کړي. خو د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند یو غړي محمد ناطقي ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیاسي ګوندونو او جریانونو د غوښتنو په دریځ ټینګ ولاړ دي. هغه وایي تاسو اوریدلي چې د نوملیکنې په بهیر کې 2 میلیونه تقلب سوی چې دا د منلو وړ نه دی او ډېر وحشتناک دی. چا ته به د منلو وړ وي که مو غوښتنې ونه منل سي، د پایلو په اړه مو ورته ویلي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي که د دواړو خواوو ترمنځ اختلافونه دغه شان ادامه پیدا کړي، انتخابات به له ستونزو سره مخ سي چې راتلونکی یې ښه نه برېښي.
صالح محمد صالح د نړۍ ورځپاڼې او خبرونې لوستي او د مهمو مقالو مطالبو ځینې برخې در سره شریکوي.
سیدنی مارننګ هرال ورځپاڼې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی دی. سیدنی مارننګ هرال لیکلی چې له طالبانو سره د امریکایي مقاماتو دا کتنه د افغانستان په اړه د واشنگتن په ستراتیژۍ کې د پام وړ بدلون شي، هغه څه چې اوس یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم نه ردوي. ورځپاڼې لیکي د قطر په مرکز دوحه کې د تیرې دوشنبې ورځې په دې کتنه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز، د امریکایي پلاوي او د طالبانو د قطر د دفتر مهمو غړو د طالبانو په استازیتوب خبرې وکړې. سیدنی مارننګ هرال د قطر د غونډې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې سټیفنی نیومن څرګندونې نقل کړې چې ویلي دي د افغانستان د جګړې د سیاسي حل په اړه هر ډول مذاکرات به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. ورځپاڼې دغه راز د قطر د غونډې په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د ویان د مرستیالې دراني وزیري خبره نقل کړې چې ویلي دي افغان حکومت د قطر او هرې هغې غونډې هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ګټوره ثابتېږي. د قطر د غونډې په اړه امریکایي چارواکو او دوو طالب مشرانو د نومونو نشور په شرط د ورځپاڼې ته ویلي چې په دې خبرو کې د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې او بحث وسو او د دغه شان خبرو اترو پر دوام موافقه وسوه. میل آنلاین خبرونې بیا په کابل کې د کاغذ باد یا ګوډی پران الوزولو د موسم د رسیدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. میل آنلاین د کابل د اوسیدونکي حلیم محمدی چې کاغذ باد جوړوي او د الوزولو موسم ته چمتووالی نیسي په اړه لیکلي دي. محمدی له خپلو دوو لوڼو او زوی سره ناست له رنګ رنګ کاغذونو د بانکس له لرګیو کاغذ بادونه ډیزاینوي او بیا یې د لانور ترتیب لپاره خپلو لوڼو او زوی ته ورکوي. محمدی میل آنلاین خبرونې ته ویلي یو کاغذ باد یوازې په 2 دقیقو کې جوړیږي. خبرونه زیاتوي حلیم محمدی او نور کاغذ باد جوړونکي د ژمي پر رسیدو سلګونه کاغذ بادونه یا ګوډی پرنونه پلوري او کله چې هم باد لګیږي نو د هر عمر خلک د بامونو د پاسه پر غونډیو او میدانونو کې د کاغذ باد الوزولو له دې دودیزې میلې خوند اخلي. میل آنلاین خبرونې د مطلب په پای کې لیکلي چې په افغانستان کې د کاغذ باد الوزولو کلتور په 2003 میلادي کال کې هغه وخت په نړیواله سطحه مشهور سو چې د افغان لیکوال خالد حسیني ناول کاغذ باد الوزونکی یا د کایت رانر په نړیواله اندازه وپلورل سو. د کایت رانر ناول چې د کابل د 2 هلکانو د کاغذ باد الوزولو او د هغوی د ژوند پر کیسه راڅرخي په 2009 میلادي کال کې د فلم په بڼه خپور سو.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرامونه مه هیروئ. په کندهار کې د شنو زراعتي خونو حاصلات ګاونډیو هیوادونو ته هم صادریږي. د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي په دې وروستیو کې د شنو خونو له لارې کروندګر د موسمي سبزیجاتو تر څنګ د غیر موسمي سبزیو څخه ښه حاصل ترلاسه کړی چې په دې ولایت کې 40% د سبزیو اړتیاوې پوره کړي او دا مهال ګاونډي هیواد پاکستان ته هم صادریږي. صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
په کندهار کې شنو خونو چې په هر موسم کې کرنیز حاصلات ورکوي ښه نتیجه ورکړې ده. اوس خلک کولی سي چې هر وخت د هر ډول کرنیزو توکو ښه حاصلات ترلاسه کړي. د کندهار د کرنې رئیس حافظ الله سیدی وایي د دې خونو شمېر 300 ته رسیږي چې 40% یې د خلکو اړتیاوې پوره کړي دي او اوس دغه سبزیجات پاکستان ته هم صادرېږي. د ښاغلي سیدی په وینا د شنو خونو د ډېروالي له امله له ګاونډي هیوادونو څخه د کرنیزو توکو د راتلو کچه ټیټه سوې ده.
د یو سبزي د یو نبات موسم نه دی او موږ دا هغې ته یو مصنوعي موسم او اقلیمي شرایطو ته برابرو په مصنوعي شکل سره. نو د دلته د لږې ځمکې څخه ډېره استفاده کیږي. بل وخت نه دی مارکیټ کې د هغه شي ډیمانډ تقاضا ډېره زیاته وي. هر کله چې تقاضا زیاته وي او عرضه کمه وي نو قیمت ډېر جګ وي. نو دې قانته ډېرې پیسې راځي.
د کندهار کروندګر د زراعت دغه عصري بڼه د پخوانۍ دودیزې بڼې څخه اسانه او څو برابره ګټوره بولي. اسدالله او وکیل احمد ازادي راډیو ته وویل که په دې برخه کې له بزګرانو سره مرستې وسي دغه کښت د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
ګټه خو لري خو نو مصرف پر دې سربېره باید چې موږ سره کومک وکړي. دوایې به راشي، لارې به راشي، موږ خو نه په پیسو خدای به راشي.
غوښتنه مو دا ده چې موږ شیخ پر مخ لاړ پاکستاني څه کار وانه خپل چې موږ څه ستیږي څه کار.
شنې خونې چې المونیمي ستنې یا پایې لري پر پلاستیک پوښلې وي او هوا کښونه هم لري. په دا خونو کې د سړې هوا په موسم کې بیلابیل سبزیجات کرل کیږي او د پلاستیکي نلونو له لارې اوبه ورکول کیږي. د شنو خونو کشکلې وي خو د بزګرانو د عاید کچل وړوي. لبلې خوا د دې لامل کیږي چې خلک په ژمي او ساړه موسم کې هم تازه سبزیجاتو ته لاسرسی ولري.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم.
ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د زړه د ناروغۍ په سبب په روغتون کې بستر شوی دی. شریف پرون نوښت وروسته له هغې د راولپنډۍ له زندان نه روغتون ته یوړل شو چې د معاینې له مخې ځینې ستونزې ورته پیښې شوې او ډاکټرانو روغتون ته د بیړني انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف لورې مریم نواز او زوم یې محمد صفدر د ناقانونه جایدادونو او فساد په تور زندان کې دي. سفی الله ستانکزی په رپورټ لري.
د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون یکشنبه د راولپنډۍ له زندانه د اسلام آباد صدري روغتون ته انتقال شو. د پنجاب ایله د کورنۍ چارو وزیر شوکت جاوید وویل شریف وروسته له هغه روغتون ته انتقال شو چې په سینه کې دردونه پرې راغلل. ډاکټرانو تر معاینې وروسته په بیړنۍ توګه روغتون ته د نشپېته کلن شریف د انتقال سپارښتنه وکړه. نواز شریف چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم او د مسلم لیګ نواز ګوند مشر دی ګڼ مینهوالې روغتون ته ورغلي وو. دی لا هم د خپلو مینهوالو په نزد وزیر اعظم او محبوب دی. د مسلم لیگ نواز ګوند یو پلوی محمد ریاض د اسلام آباد د صدری روختون مخته اسوسییټډ پریس ته وویل نواز شریف صحت ښه نه دی، دلته یې روختون ته راوړی. د الله پاک غواړو چې ژر تر ژره د پاکستان دا محبوب ښه کړي او زموږ پاکستانیانو
ترمنځ.
نواز شریف د زړه د ناروغۍ سابقه لري او پخوا یې یو وار د زړه تر ټولو لوی عملیات هم کړی و. نواز شریف په داسې حال کې بستر شوی چې د ورور شهباز شریف مشر مسلم لیگ نواز ګوند هم په پارلماني ټاکنو کې ماته وخوړه. مسلم لیگ نواز ګوند په داسې حال کې ماته وخوړه چې له ډېره وخته اقتدار په لاس کې وو. که څه هم شریف په روغتون کې بستري دی خو د محکمې د حکم د ننګولو لپاره به سبا سه شنبه د هغه مدافع وکیلان د استیناف غوښتنه وکړي. نواز شریف له خپلې لور مریم نواز سره د جولای په 14 له لندنه پاکستان ته ولاړ، سمدستي ونیول شو او زندان ته ولوید. نواز شریف او لور یې د محکمې له حکم خبر و خو تر ډېره پاکستان ته د ورتګ هدف په پارلماني ټاکنو کې د مسلم لیگ نواز ګوند لپاره د خلکو جلبول بلل شوی. په نواز شریف د لسو کلونو، په مریم نواز د 2 کلونو او د مریم په خاوند محمد صفدر د 1 کال حبس حکم له مخکې ورکړل شوی و. په دوی د ناقانونه جایدادونو د اخیستلو او فساد تورونه دي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. د غراس د هموري په چې په شمال کې د مسلکي خزینه خبريالانو د کمخ ستونزې دغلته د خبري رسنیو چارې له ځینو خندونو سره مخ کړې دي. د روان خبرونې په ترڅ کې مو د افغانستان په اړه د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم درلودله. د راتلونکو خبرونې په ترڅ کې چې د کابل په خپل لس بجو ده دا ورو چې د کابل نن چاپ ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اوس اتریم بجې کېدونکې دي. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او د پارلماني ټاکنو د اکثریت ګټونکو عمران خان ویلي چې د حکومت له جوړولو وروسته کابل ته سفر کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له عمران خان سره پرون په تلیفوني خبرو کې هغه ته کابل ته د سفر بلنه ورکړې ده. یونیسف یا د ماشومانو وجهي صندوق وایي په افغانستان کې د کم عمره نجونو د ودونو د مخنیوي لپاره کار کوي. د بامیان امنیتي مقامات وایي طالبانو د کوهمرد ولسوالۍ لس اوسېدونکي یرغمل نیولي او یو تن یې وشلی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پخوانی صدراعظم نواز شریف چې په دې وروستیو کې صحت ښه نه و بلل شوی پرون له زندان څخه د اسلام آباد د زړه د ناروغیو روغتون ته یوړل شو. د تاجکستان په جنوب کې په یو ترافیکي پیښه کې د دوو امریکایانو په شمول څلور بهرني بایسکل چلوونکي وژل شوي او د روسیې، ایران او ترکیه استازي نن د روسیې په تفریحي ښار سوچي کې د سوریې د وکلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې کوي. نئی یاد افغانستان له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي د نا امنیو د سیاتوالي په دلیل د شمال زون پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو حضور کم شوی دی. په شمال کې د دې بنسټ مسؤلان وایي چې رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو کمواله د رسنیو په کاري او نشراتي فعالیت هم منفي اغیز کړی دی. د موضوع په اړه زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زی رپورټ لري.
د نای دفتر یا له آزاد رسنیو څخه د ملاتړ موسسه د افغانستان د شمال زون پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د نای دفتر مسؤله مبینه سعی وایي چې د شمالي ولایتونو پر رسنیو کې د خزینه مسلکي خبريالانو حضور کم شوی دی او یادې مسلې د افغانستان په شمال کې مسلکي رسنیز کار او فعالیت له ستونزې سره مخ کړی دی. اغلی مبینه سعی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د شمال زون په رسنیو کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ دی، خو اکثره دا خبريالان تازه کار او غیر مسلکي دي چې د کاري ظرفیت د ټیټوالي له امله د رسنیو د تولیدي او نشراتي موادو د کیفیت کچه هم ټیټه کړې ده. مبینه سعی یې پاړه وای
حضور بانوانه که قبلا داشتیم با یک ظرفیت بلند کار میکردن، با یک تجربه و اما دانش مسلکی که کار میکردن در امی مهمی اخیره که در شمال واقع شد ما او بانوان امروز نداریم که خودش باز باعث پایین آمدن کار نشراتی رسانه و برنامه ها میشه.
سره له دې چې په شمال زون کې د نای دفتر په رسنیو کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ بولي او وایي وسنۍ ستونزه په دې برخه کې د خزینه خبريالانو غیر مسلکي فعالیت دی، چې په همدې زون کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه بیا په رسنیو کې د ښځو د حضور له کموالي خبر ورکوي. په شمال زون کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې د ښځو څانګې مشر ریحانې رسولي ازي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له دوه کلونو راهیسې په شمالي ولایتونو کې د نامنیو لواچې په تصویری او غږیزو رسنیو کې د خزینه خبريالانو حضور د پام وړ کم شوی دی. میرمن رسولی په دې باب وویل
در یک دو سال اخیر متاسفانه حضور خانم ها در ولایت های شمالی بخصوص جوزجان، سرپال، فاریاب و سمنگان خواهش پیدا کرده بنابر ناامنی و بنابر مشکلاتی که وجود داره.
په بلخ ولایت کې هم خزینه خبريالان د دوی د فعالیت په وړاندې د ستونزو له شتون خبرې کوي او وایي چې د نامنیو حاکمیت او په ټولنه کې ناسم دودونه د خزینه خبريالانو د رسنیز کار په وړاندې اساسي خنډونه شمیرل کیږي. راضیه موسوی په بلخ کې خبريالانه ده. هغه وایي چې د ټولنیزو او امنیتي ستونزو ترڅنګ خزینه خبريالان له وظیفوي مسؤلیت څخه هم نه دي برخمنی او یاده مسله سبب شوی چې ډیری انجنې پر رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه نه کړي. موسوی خپل نظر داسې څرګند کړ.
مسئولیت شغلی به هیچ عنوان به هیچ ارگان رسانه‌ای در بلخ وجود نداره و یکی از دلایلی که من استعفا کردم از یک یکی از رسانه‌های بسیار معتبر همین بود که من هر لحظه احساسی را میکردم که حالا من اخراج شوم و به خاطر از اینکه نخواستم بک‌گراند کاریم خراب شوم من خودم استفاده دادم.
در پداسه حال که در چپ افغانستان که رسانیز کار خواستند در خزینه خبریالان و فعالیت لحقه تر دیر استون سر مخده کم چه در خبریالان و مدافع بند سکرونه یادوانه کبی. یوازه پا تیر و تلور و میاشتو که در ازدی راژیو در دروی جورنالستان و پا گردون یول از خبریالان پا تیروریستی حملو که شهیدان شویدی. مجیب رحمان حبیب زای ازدی راژیو مزار شریف.
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دی نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویګر کوه ازر کې ان شاء الله موږ ژوندونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر و د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اورې
اورم ای صاحب بلې وو
خا زبې پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي روستا نیم څه د کوم ځای د ټلیفون کړي
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه می ټلیفون کړي
په څه خاطر د ټلیفون کړي
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم دګروالو ما په مابس لغمان کې جنه چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت هغه پورم راک لاړلو کابل ته کله چې کابل ته لاړلو هلته وزارت داخلیه موږ ته یو مکتوب راکړ د هغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي موږ به د دې په لټه کې یو پیدا کوو یې د پنځه نوینه شپږ نوین تېر شو شپږ نوینه اوه شو اووه نوین تېر شو زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي و راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه، موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته اغه پرمیر راوځي چې هر میاشتې دا یې تجمع کړي د ما پکې شخصي یو وزیرو 1500 روپۍ دا د ما پکې شو. نور خلک هم د ما په شان ډیر زیات راتلوتل او هغه هم د پرمیر خانه پوری کړی دي پیسې معلومه دي تیارې چپته برابرې کړی دي مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول څه امتیازات درکول؟
نن ته هیڅ څه امتیاز نه درکړې پکې دا چې 1500 افغانۍ د میاشتې ګرځولې د میاشتې په سر چې معاش مو اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي مالی ته امر کړی و هغه مالی دا پیسې ګرځولې
څو کاله وګرځول
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه ده لکه چې 15 کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او کنه نور سیمسابان همداسي
ډېر دي وروره ډېر دي دا چې څومره تقاعد شوم دي دا چې راګال ټول بشه ذلیل هم بشه ګرځي بیچاره.
یان څه فکر کوي چې بل چاته به ورکړي کنه
چاته مې دي ورکړي دغه خبره لږ جنجالي غوندي ده. ما درته ارزو کوم چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا 100 میلیونه روپۍ غبنه کړې ده.
هغه اوس چیرته ده هغه رئیس غبنه کړې؟
هغه رئیس لکه چې نه پیګم ما کمی لاندې ده یا تښتېدلې ده.
نو بل څوک په ځای نه ده مقرر شوی؟
کوم یو معاون استه ده او معاون د کوپراتیو ستدلته.
نو هغه څه وایي؟
اغم کی ور سو ورته ومن دا کار په جریان کې چولې دو خبرم تر اساس د جمهوریت پورې رسولې دو ځان پاغه او پدغه باندې تیروي پدغه د شمالي خواته چې ورځي ورته د اساس د کوپراتیو ته پدغه چلمتره سره کېده
دغه مشکل بم لوړو مقامات ته رسولې وکنه
وطن کوم ګورې دغه حال د وسدان مگر د وزیر صاحب داخلي ته ورسیږي نور بچو کې نور خو داسې خلک نشته چې مونږ تاسو ورته ووایو
هغه هلته بم رسولی وی که نه دا خبره
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم خو دا خو یو څه نه یم ما غوندې ډېر دي دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایه مجبور نه وای زنګ مې نه ووایه
پوښتنه به یې وکړو ښه
کور د ودان ډېره زیاته مننه
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود خونزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس څلور پنځه کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیف مشکل د اوسنی وزیر صاحب مشکل نه ده، دا د تیر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولې ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کلونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده. خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او منی صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیف ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله امیدواري سره.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مننه تاسو نه.
د انصاف په لټه کې
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې محمد داوود اخونزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وای د کورنۍ چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته دغه پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې. او د کورنۍ چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغه ستونزې حلول د کورنۍ چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، لا ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 1 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل سوي کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځي او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ راواخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کدای سي ستاسو ورک همدلته پیدا سي. وخت به مو نور نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونو.
زه عبدالخالق د هلمند د ولایت کجکي د ولسوالۍ خبره کوم. زما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام، زما ورک ورور چې ورک سوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما ثبت شوي پیغامونه د پولیګرامه څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه نه برته شوم. اوس د سترګو لږ لږ نایره شوی یم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت به ساحیه د بوتلګو د کلي اوسیدونکی دی. له تاسو امریکا غی به ادعلانه عرب نه کانه چې نو هغه څه څه یوه مړی نه مړی
بله السلام علیکم زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته هلته مې د کاکا زوی بنجي ونو او د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم نو بیا هلته یو بنجي ورورو چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ماته واخیستی خو هغه د کلي نوم یې ماته سیر دی اوس البته راڅخه هیر شو او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و نوم یې زرغشاه ده وای وای کچیرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوئ نو ډېر خوشحاله کېږم او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر او موبایل هم راسره نشته نو که چیرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه غږ اوري زما ده تر هغه پورې دې ور ورسوي او دغه زما د ټلیفون شمېره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو سپر اویا پنځوس اووه دېرش نه سوه شپږ پنځوس او یوه بله شمېره ده سپر اویا اته اتیا اویا نه څلوېښت دېرش
مازه ذاتی راځي چې دا چې عام دی چې هلته یو الګ دی تاسو د نو کال په شاوخوا دی کوم پښتو وای کوم فارسی نن یې سماتي دا یو کال کې چې موږ پر ځای دی کار دار شاید په دغه شمیره دي ماته بیا زنګ وایي
السلام علیکم سلام الله علیه چې له آزادې راځي ټول قدر مله کار کوم کوړی نن کوټړان دي کوم کشمان ترخیلین د کابل ولایت د حساب زولس ولینا البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کې چې سیمه سره یو څوک د مسعود قرآنی په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې رادیو له لارې نه د پروګرام له لارې نه د یو بل مرکز څخه معلومات ورکول خو بیا یو چاره ته د مسعود قرآنی په نامه باندې یو کال لاندې یعنی د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته و د مسعود قرآنی په نامه باندې هغه ویلې چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم خو د دوستانو کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانی نو لطفا دې زما ته زنګ ووهي زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم البته دې شمارې ته دې زنګ ووهي صفر اووه اته څلور اووه اته څلور اووه 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 شماره بیا هم تکرارم صفر اووه سوه څلور اتیا اووه سوه څلور اتیا اووه سوه اووه اویا او یا هم دې شمارې ته زنګ ووهي صفر اووه اویا څلور اتیا څلور اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه لسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ
د کندهار د ولایت یو لک د درې څلور کال کېږي یو څنځه کال کېږي شر او ورکو وسونه دوه کال د شهادت کېږي چې پترخانه ورکشې سوې دي کشر ال کوي د چا سره ور سره وو هر روز په اړه معلومات غواړي ما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسې چې پر وسو وسل ویر نه سو څنګه څنګه وس وسو نو نس د ازادي رادیو ته ځان مننه له خدای په امان
وسلام
علیکم سلام ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو عزیزانو پسې ګرځي
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 5 3 6 1 یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 5 3 6 1 همدار استاسي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارکې د کلي د سره په تماس کې یم زما یو ورور ورک دی عصابي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا نشانی دستا و رضا کی یه زخه ده نمیه یار محمد ده مشهور پا دا دو ده پینزه دیرش کالو ده ده پلار نمیه محمد عثمان عکا ده که هر چیری چاولی ده نو دا خول جایزه جی ترلافی نمبر بکشیو نمبر چپر دوا چپر دوا اتا پینزه دریش فرش فرش اتا بر نمبر ده سپر و سلور سلور سپر پینزه اتا دوا دری سپر.
الو سلام علیکم، من عبد الستار مال ورکلین من خان مشهور خانم مشه پشپاش کالا کیزی تا کندار ولایت تا دمین نایت نا در کسوی ده حد سو که پالا معلومات لیلی لما سر جی پتا خشمی رو تا نایت سونی سی سر رویا اتا تلویش پیتا نصف درو تلویش
دا کندار مبارزم دیل مالا ولایت دا پیغام آزادی رجیو تا دا پیغام پیزم جنایو دا ما زویی تکریبا لس کالا کیزی ورکسوی کار مسلمان دا دادی پنامه دایی که تا پاک لمرت معلومات رای که دیر 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 سمانه دیر جنوش پیغامه نشری دا پاما.
السلام علیکم، من لاده لغمان ولایت نمی تماسنی ولی از ما مشرور ده خانم دالی محمد دا پینزی وشکاله کی گید بکورن نادره کشوه ده قد افغانستان و پا باکستان و پا ایران پا هر ولایت کی چا تا معلوماتی زمان دا تریبون شمیره دی وخلی پا دغا شمیره دی ماسر آلی که خیسی سید محمد دا مشرور نمی نجیب بلا ده و دغا می تلیبون شمیره دا رسی پر و اتات و یو سپر نه سالور اتو شپگا ورور چا درک ورور دولکه وغانی جایزه لی ورور.
علیکم زمان دوال دی دقپار پانامه دا فراده گلات وسیدون فیدیز ناصر ازای بنجی و نواسی معلومات نصرات کچی دیز مازا غابری یا بلتوک دا پاک لبانی معلومات لری ما تیجی پداغش میرا بانی زنگوی سپر اویا سلویست و پینزوز شپسا و پینزلس سپر اویا
بله سلام علیکم ورورا، منگا یو پیغام لرو دی منگا یو دوست دی سرطان دی اول میاشتی دی پنجشنبه لورزی ما را پدی خواه لادره کده دی ورور نوم ویان پاچه ده اصلا نوم شمسدین ده مشغول به ویان پاچه ده نو منگ سر دی پدغل نمبر ونی تماس ونی دی 0720-24-54 او یا 0-15-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
معلومات مسلمان رو معلومات ٹیلیفون ہو کے صفر دعا صفر دعا اتر سلور اتر صفر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ ما د زمینداور د اجخیل وسیدونکو ما زما ورور دی په عمر د ولس کال دی شش کال روزه تلرمه د چورک دی کچا ته معلومات دا معلومات راکی
صفر دوا صفر دوا چنته اتیا یویش صفر دوا دا نمبر دی صدا بشماره دی ما ته څنګه ور
تقریباً هر مسلمان رو ته فدی اور معلوماتي يا ور سره دي مسجد د ټلیفون په دغه سره ته باټ ونی سه دا دې ډېر مهرباني څه سره آیا واریا وایڅه ته نڅو نه ته دي.
السلام علیکم. زه نور محمد د هرات ولایت د شندنو له سوالي د امارت کلی زما ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتلو چې خال دی او دوه کال کې چې ورته وای دی هر چا چې سر را پیدا کوي به پاک بیا جمع ورکړي او خدای نمبر دې بیا تماس ونیسي صفر اووه صفر شپږ دیارلس نه پنځوس شپږ څلوېښت السلام.
السلام علیکم. زما یو زوی نه شیخان ورغلی ده تقریبا یوش کاله کېږي او د نصربانه او چاته ویلي چې جرمني کې نشیر بن عمل سړی بندي دی او که زه موږ سره خیر چپاته راکړه زه سره نرخان نه مېږم او بس پیرخانمولي خالص فامیلی کې اوسېږم او نوم مې سره نرخان دی جبل رمان دی زما. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم. یار محمد احمد زیم د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکل کی شي نادرکته وی دی هر مسلمان ورول په اړه معلومات لري په داش مارز دم وی چې پر شپږه ورځ څلور 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 ډیر شپږ سو واټیا پرایمل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د زاهدلہ د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زما یو ورور دی چې ګلامین دی عظیم زوی په عمر 15 کلن 15 کاله کې چې دای نادرکه شوی دی کلات په ولایت کې په حساب او مشکل هم لري که هغه ته په اړی په دې شمیره دی موږ ته زنګ ووهي 0 3 4 5 9 غلامین د محمد عظیم زوی د سید فاطر سوالی. و سلام.
بله سلام علیکم. زما یاد تروزای دی چې دا ومیست کیږي به درک شو د نوم یاسین دی او شنه غون تستر ګلری چې شپک میاشت کیږي چې به درک شو د نو که هر چاته تاړه معلومات نه بدیش مال ادم سره تماس ونیږي 0 5 0 2 5.
وعلیکم السلام. علیکم یو فرمانی ما د قدم خپل کې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دې درک شو د څه تر اوسه ویل شپه 500 په دې ښه مې دې نه ته زنګ وکړ کارت سره په دې موجودی نه مې ته کوستري.
السلام علیکم. نوم یې امان الله دی د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زمونږ څخه یو سړی نادرکه شوی دی نوم یې نعمت الله دی د پلار نوم یې ثانه ګل دی د پکاله ډولۍ اختر څخه نادرکه دی په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي 0 5 2 1. وسلام.
زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت تر کوم. زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور وسیدونکی دی د چزارې د کلی دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالی د ساحې څخه ندرکه سوی دی. که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چاته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي 0 4 3 1 1 3 8 2. د ټلیفون بله شمېره ده 0 4 3 8 4 5 4. والسلام.
وعلیکم السلام. دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته. بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سکات زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخل پیغام پرېږدي. ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونې مو پر خدای سپرم. علام ملسه.
گران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور واڑو پگران وطن کے بے پوہانے بڑا سمسور